پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري نوري هرکلای کوم په دې هیله چې بشپړې روغتیا څخه برخمن اوسئ. و ابو رچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. مخکې دې چې د دې او ځینې نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به له نن سهار په کابل کې د ګټېدو سخت بندیز کړی. په لوګر کې پولیس وژل شوي دي او د امریکا په نیویارک ښار کې په کرونا ویروس د مړو کسانو شمېر 4000 ته ورسېد. پوره خبرونه واورئ. نن د کابل په ښار کې په سلګونو پولیس ګمارل شوي دي چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر تګ راتګ شدید بندیز عملي کړي. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون اعلان کړی و. اندرابي ویلي وو چې پولیسو او څلورو سوو موټرو ته ځانګړې دنده سپارل شوې ده چې د کابل په ښار کې به هیچ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. یوازې د روغتیایي ادارو کارکوونکي، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو مامورین، د صرافۍ کارکوونکي او د مخابراتي شرکتونو مامورین له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن به په هرات کې د کرونا ویروس د تشخیص د لابراتوار ستونزه هواره سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار ویلي چې یو پلاوی ټاکل سوی او نن به هرات ته هغه ځانګړي چوبونه چې هلته خلاص سوي و ورواستوي. په هرات کې د دوشنبې له ماپښین راوروسته د چوبونو د نه موجودیت له امله د کرونا د ناروغانو د تشخیص چارې بندې وې. په هرات کې د خلکو د ځانګړي معاینه او د کورونا د ویروس د تشخیص یو مرکز فعالیت کوي. په لوګر کې سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په دې ولایت کې د لومړی حوزې د جنایي امر څارمن نورخدا له دوو عسکرو سره یو ځای وژلی دی. د لوګر د والی ویاند دیدار لونګ نن د ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه د مرکز پل علم ښار په لومړی حوزه کې سوی ده.
تیر شپه ماخام مهال په پل علم ښار کې د لومړی حوزې جنایي امیر او دوه تنه سرتیری د وسلوالو له لوري په شهادت رسېدلی دي.
دیدار لونګ ویلی دي چې وسلوال طالبان تر حملې وروسته تښتېدلی دي خو وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې په کرونا ویروس اخته دی بیګا دوهم شپه هم تر شدید څارنې لاندې تیره کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاستوال دی چې کرونا ویروس نیولی دی. د هغه ویاند ویلي چې د صدر اعظم روغتیایي وضعیت ثبات لري خو د دې لپاره چې تر نظر لاندې وي په آی سی یو یا د شدید مراقبت په خونه کې ساتل کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ته د هغه مسؤلیتونه سپارل شوي دي. راب ویلي چې دی باور لري چې بوریس جانسن به له کرونا ویروس سره جنګ وګټي ځکه هغه یو جنګیالی دی. د امریکا په نیویارک ښار کې پرون د کرونا ویروس له امله د مړو شمېر 4000 ته لوړ سو. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل سو وګړو زر تنه تقریبا زیات څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینې سیمو کې د کرونا ویروس چې سخت خپور سوی و خو خلک په کورونو ننوتل او د فاصلې مراعت یې وکړ، ویروس سوکه سوکه د کمیدو په حال کې معلومیږي. کرونا ویروس یوازې په بریتانیا کې 55,000 کسان نیولي او تر 6,200 زیات پرې مړه سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي.
مون حتما د سولې خوا ته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په نوي اقدام کې په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د شخصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وځنډول چې په دې روغتون کې ډیری کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي دي. دغه راز به په غزنی کې د یو شمیر ګرځنده پلورونکو شکایتونه هم واوري چې وایي د ښاري قرنطین له وجې کاروبار یې په ټپه درېدلی او حکومت باید ورسره مرسته وکړي.
وړی وریځ ټول کوم شان خوراکي مواد چې دي، پیسې دي، چون شان چې راغلي دي کومک، هغه دوی سره باید کومک وشي.
دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به هم په اروپا کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د وروستیو اقداماتو په باب واورئ. د زهرو کاروان خبرونه هم په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازې اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنریاس نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. پومپیو دا څرګندونه تېره ورځ په واشنګټن کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د شوي تړون وروسته په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. پومپیو وویل چې راتلونکو څو ورځې به بیا هم ستونزمنې وي، خو دی هیله من دی چې د سولې پروسه ښه مخته لاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړې دي. همدا شیبر سره د شیبر سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو سره د فبروري د 9 مینیټې تر تړون وروسته بیا هم د افغانستان د سولې د پروسې بریالیتوب ته یو څه هیله من دی، خو د ستونزو یادونه هم کوي. پومپیو څه وویل؟
بله نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا پر افغان مشرانو شخ وکړ چې خپل اختلافات حل کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. مایک پومپیو د سې‌شنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل:
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what America's continued role.
They way is a fikr nakawm che pdi ke bagun chwi. Tuli dali puhi che pa Afghanistan ke da America haga naqsh che da wam mur kwi chade. Mutahidi alatuna da Suriya o pokhlaini da bahir po munasib sam aw khisman dawl palikawl gwaadi. Da America da Mutahidi alatuna da Bahrain o char wazir bi awel da America Mutahida iyalat ha khujman o ta mutahid de che la Taliban o sara da Suri muwafiqi او د افغانستان له حکومت سره په ګډه اعلامیه کې ذکر شوی دی. له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان وویل چې متحده ایالات د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. مایک پومپیو زیاته کړه: زه ډاډه یم چې په راتلونکو ورځو کې به دا څه وشي چې ظاهراً بشکاري چې موږ شاته ګامونه اخلو، خو زه هیله من یم چې ټول لوري به د افغان ولس د هوسایۍ لپاره په صداقت هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې 40 کلونه وشول چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او هغه وخت رارسېدلی دی چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او سیاسي مشران دا هېواد پر مخ یوسي او د شخړو کچه راکمه شي. نوري صاحب:
بله شیبر صاحب، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. مایک پومپیو دغه څرګندونې تېره ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب مسله په دې ورستیو کې له خند زن سره مخامخ شوی هغه په تیر بیا د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندان نیانو د تبادله هڅې په دې ورستیو کې د سیخکاری چې له ناکامۍ سره مخامخ شوی طالبانو خبرداري ورکړی چې خپل تخنیکی پلاوی چې کابل ته استولې او بیرته ورغاړي خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت او وزارت تر اوسه هیله مندې چې د ستونزو سر بیره به بیا هم د زندانیانو د تبادلې خبرې مخته ولاړې شي او د سولې پراخو خبرو ته به لار پرانستل شي. په عین حال کې د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. د دې وزارت ویاند ناجیه انوري دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې لکه څنګه چې مخکې مو وویل تېره ورځ طالبانو خبرداری ورکړ چې خپل تخنیکي پلاوی بیرته له کابل ورغواړي ځکه چې د دغې ډلې د ویاند په وینا د دوی مخالف لوري چې د افغانستان حکومت دی د بندیانو ازادېدل په لوی لاس زندوي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تحقیق کړی د کابل له سټډیو سره دی. اکرام صاحب نور څه دي؟
سلامونه نوري صاحب. وروسته له هغه چې طالبانو له کابل د خپل هغه تخنیکی پلاوی چې کابل ته د خپل زندانیانو د تبادلې په سر د بحثونو لپاره استول او د بیرته غوښتلو غواخو کړه افغان حکومت وایي چې د سولې پروسه پیچلې ده او لوړې ژورې پکې حتمی امر ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت نن ویل خو په دې برخه کې رښتینی اراده موجوده وي نو د سولې روانه پروسه بریالیتوب ته رسیدای شي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل
صدغه پیچلې پروسه کې د مشکلات موجودیت یو طبیعي امر ده، مګر که اراده موجود وي موږ حتما د سولې خواته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او شمنه موجود ده او موږ غواړو چې دغه رامنځته شوې فضا یو فرصت وګڼو او غواړو چې له دې څخه په پوره توګه ګټه واخلو.
اغلی انوری ویل افغان حکومت د زندانیانو د خوشکیدو لپاره د یو منل شوی چوکاټ او اصول لمخه کار کوي چې د حکومت د حسن نیت او باور جوړولو استازیتوب کوي. تیر ورځ ناوخته د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوی توافقنامې لمخه باید د طالبانو زندانیان مخکې خوشی شوی وای او د بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره شوی وای. خود شاهین په وینا چې د دوی مخالف لوري د بندیانو آزادیدل په لوی لاس زندوی او د سولې له توافقنامې سرغړونه کوي چې لامدی عمله طالبان سم دستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. د طالبانو دغه درې کسیز تخنیکی پلاوی تیرونی د خپل بندیانو د آزادولو په اړه له افغان حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او له افغان لوري سره یې سو مخامخ غونډې هم وکړې. که څه هم وړاندې د افغانستان امنیت شورا ویلي وو چې د دواړو لوري او تخنیکی ټیمونو په خبرو کې پرمختګونه شوي دي خو د طالبانو له وروستي خبرګون ښکاری داسې چې پروسه د دوی په خوخه باندې نه روانه. اوس پښتنه دا د نوري چې څل عمل شوی چې د دوړو لوري پرې د زندانیانو پر تبادله نه سلا کیږي. تیر ورځ د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر عبدالمتین بیگ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې یاد بهیر زکه ځندېدل چې طالبان د خپل 15 قومندانانو په آزادولو ټینګار کوي چې په وینا افغان حکومت ته د منلو نه دی. هغه ویلي یاد طالب قومندانان د ګڼو انتحاري حملو تر څنګ په کابل کې په کانټیننټل هوټل د هوا پیژندنې په ادارې او د ملي امنیت پر وختون باندې په بریدونو کې لاس لري او لاسونه د افغانستان د خلکو په وینو سره دی. خو آیا د زندانیانو په سر وروستي جنجالونه به د سولې پروسه زیانمنه کړي؟ د سیاسي چارو پوه سید خالد سادات وایي که وسلوال طالبانو د زندانیانو خوشی کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د شرط په توګه کاروي نو ښایي دا پروسه له په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ شي.
که طالبان د سولې تعریف او د سولې د مذاکراتو لړۍ فقط د خپلو زندانیانو د خوشی کولو پورې امتري، دا بیل شکه چې د سولې پروان بحثونه باندې ستر او منفی اغیز پرې ښودل شي. یعنی طالبان که په دې باندې کوښښ کوي تر څو که د دوی زندانیان خوشې نه شي، دوی پرمختګ نه کوي، دوی خبر نه کوي، دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار نه هواري. زما باور دا ده چې مشکل رامنځته کولی شي او د خبرې حتی په ټپه درولی شي، ممکن یو بنبست سره مخامخ کړي.
خود پوهنتون بل استاد او د سیاسي چارو اپو محمد شفیق امین ازادي راډیو ته ویل فکر کوي چې امریکا چې د قطر د هوکړې عملی کېدل ورته یو اړین عمل دی پری بنګ دي چې دواړه لوري دی حالت ته ورسیږي. وايي امریکا به په دې برخه کې فشار وارد کړي.
زه فکر کوم چې امریکایان به میدان ته راوځي او لازم سهولتونه برامنځته کړي. ډیر امیدواري شته چې بیرته د سولې خبرې شروع شي. اما مهمه دا ده چې د جګړې دواړه لوري اوس باید یو د بل په وړاندې یو څه نرمښت وښیي تر څو دغه مذاکرات چې په ټاپه درېدلي دي بېرته ترسره شي.
نوري صاحب، د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړه لیک له مخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شو ټاکل شوی و چې 15,000 طالب زندانیان د افغان حکومت او 1000 تنه زندانیان د طالبانو لخوا آزاد شي، چې تر اوسه دغه بهیر نه دی پیل شوی. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د بندیانو تر آزادولو وروسته بین الافغاني خبرې هم پیل شوی و، خو د بندیانو د آزادېدو د بهیر ځنډیدلو له امله دغه مذاکرات هم تر دې دمه نه دی پیل شوی. بله نوري صاحب.
بله اکرام الله، اکرام لتاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، هم اوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په خبرو کې لوړه ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي د پروسه بریالیتوب ته رسیږي. قوي اراده هم باید د جګړې د دواړو مهمو اړخونو، د افغانستان د حکومت او د طالبانو لخوا. البته په وروستیو کې په دې پروسه کې ځینې ستونزې هم ولیدل شوې، لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د فبروري په 9 دوحه کې حضور درلود، هغه ورځ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. تېره ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ښایي په راتلونکي ورځو کې د دغې پروسې په شاتګ وویني، خو بیا هم هیله من دی چې د افغانستان مشران د سولې لپاره اراده لري او دغه بهیر به بریالیتوب ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایروس د مخنیوي د هڅو په باب راپورونه لرو، خو اوس اقتصادي خبرونه لرو. خان محمد سینی وړاندې کوي.
د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د خونی چارواکي وای د هیواد اکثر بندرونه پرانیستي او سوداګریزي چارې پر عادي ډول پرمخ ځي. د دغه خونی ویان جان آقا نوید نن ازادي رادیو ته وویل دوی په بازارونو کې د موادو بیې هم کنټرول کړي. د حکومت او غوښتل چې په افغان سوداګرو ټیکس راکم کړي. خاغلی نوید وای هیواد ته د درملو او نورو ضروري موادو د واردولو لپاره باید د سوداګرو سره د مالیاتي ټیکس د کمولو په برخه کې همکاري وشي. د سوداګرۍ د خونې د معلوماتو لمخه د کرونا وایرس د خبرېدو او قرنټین لامل افغان سوداګرو ته هم مالی زیانونه اوختي دي. په ننګرهار ولایت کې د بانډوالو د اقتصادي ودې په هدف لزګونه جریبه ځمکه کې نوي باغونه جوړ شول. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي دغه سوداګریز باغونه د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 922 جریبه ځمکه کې جوړ شوي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل په دغه باغونو کې د شفتالو، مالټو او املوکو باغونه شامل دي. خغلی رستمی وویل چې دغه باغونه د ننګرهار ولایت په چین، چپرهار، کوټ، رودات، وګیانۍ او شیرزاد ولسوالیو کې جوړ شوی دی. تر دې وړاندې هم په ننګرهار ولایت کې دغه باغونو ښه حاصلات ورکړي وو.
اقتصادي خبرونه مو لازم دي لرو او واوریدل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په نوي اقدام کې په کابل کې د امیري کمپلیکس په نوم د شخصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وزندول چې په دې روغتون کې ډیری کارکونکي په کرونا وایروس اخته شوي. مخکې دې چې په دې اړه راپور واورید، په اروپا کې چې اروپا هم کرونا وایروس ډیر ځپلې دي، اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنۍ د مالی د وزیرانو د وروستي اقدام په باب واورید. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د مالی وزیرانو نن په یوې بیړنۍ غونډه کې ګډون وکړل. د کرونا وایروس په وړاندې په مبارزه کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په همغږۍ ټینګار وکړ. د دغو وزیرانو ډیر تمرکز د کووید-19 ناروغي په غبرګون کې د اروپایي ټولنې پر یوې مهمې اقتصادي پالیسۍ څرخېده. ملالای بشیری نور جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د مالیه وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په پلانونو کې د دغو هیوادونو د توپیرونو لری کولو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د دوی تمرکز د کووید-19 په غبرګون کې د اروپای ټولنې پر یو مهمه اقتصادي پالیسۍ وو. د یورو ګروپ د رئیس ویان لویس ریګو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د کووید-19 په عکس العمل کې د اروپایي اقتصاد د پالیسۍ لپاره کار روان دی، خو تر اوسه د دې ټولنې هیوادونه هدف ته نه دي رسیدلي. دغو وزیرانو د اپریل په 9 نیټه د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه وکړه. دوی په داسې حال کې خپل وړاندیزونه ورکړل چې په اقتصادي برخه کې فشارونه لا زیات شوي او د ویروس له کبله په کورو کې د خلکو له پاتې کېدو سره پر ټولنیز اقتصاد یې اغیزې زیاتې سوي دي. د دوی د پلان مهم ټکی د ګډ اروپایي پور یا کورونا بانډ ورکول دي. د کورونا بانډ د وړاندیز له مخې به یو داسې یوروزون رامنځته سي چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو مالي وسیلې یا ابزار سره یو ځای سي. هدف یې د کورونا ویروس له کبله د اغیزمن سوي اقتصاد بیرته پر پښو درول دی. یو شمیر اروپایي هیوادونه چې پوروړي دي لکه ایټالیا او هسپانیا په دې برخه کې له اروپایي ټولنې یووالی غواړي چې د پور بار ټول په ګډه پورته کړي. فرانسې چې اغیزناک هیواد دی هم د داسې یوه وړاندیز ملاتړ څرګند کړی دی، خو بډایه هیوادونو لکه جرمني، هالنډ او فنلند د نورو هیوادونو د پور له پرې کولو ډډه کړې. دوی بیره لري چې مالیه ورکوونکي وګړي به یې د اروپایي ټولنې هغه غړي له اقتصادي بحرانه باسي چې پخپله یې سپما نه ده کړې. برلین او متحدان یې غواړي د اروپایي ثبات میکانیزم په نوم یو سیستم بیرته فعاله کړي چې د هغو هیوادونو سره په فنډ کې مرسته وکړي چې اقتصادونه یې د کورونا ویروس له کبله اغیزمن سوي وي. خو ایټالیا او هسپانیا بیا له دې وړاندیز سره مخالفت ښیي. دا سیستم په 2012 کال کې جوړ شوی و او شرایط یې ډیر سخت ګڼل کیږي. بډای هیوادونه استدلال کوي چې دا شرایط د اوسني بحران له کبله کمیدای سي. همداراز د اروپایي پانګونې بانک له خوا د یو تضمین کوونکي فنډ په اړه هم بحث روان دی چې دیوالیا سوي شرکتونه وپیري، او همداراز یو داسې فنډ چې د کارکوونکو معاشونه ورکړي کني هغوی به بې دندې پاتې وي. اروپایي مرکزی بانک له مخکې لا د 500 میلیارد یورو یو پلان اعلان کړی چې په یورو زون کې حکومتي او سوداګریز پور پرې کړي او پر اقتصاد د کورونا ویروس منفي اغیز کم کړي. اروپایي کمیسیون بیا د دولتي مرستې او بودیجې قوانین اسانه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دغه راز د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، هم په تصویري بڼه او هم په لیکلي بڼه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو نوي اقدام کې په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وځنډول چې د دې روغتون ډیری کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي، البته په د کورونا په ویروس باندې اخته شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه روغتون ډیر پرسونل په کورونا اخته شوی. وړمه ورځ د حنیف الله حنیف په نوم یو ډاکټر چې د کورونا پر ویروس اخته شوی هم امر شو. دغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن تحقیق کړی د کابل له سټوډیو سره دی. تورمن صاحب، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه نوي اقدام او په مجموع کې د کورونا ویروس د پیښو په باب که اوریدونکو ته معلومات ورکوي، مهرباني.
بله، مننه نوري صاحب. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی په کابل کې د امیری په نوم د شخصي روغتون 6.5% کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوې دي. د امیر روغتیا وزارت دغه روس لغه دغه څرګندونه کوي چې وړم ورځ د دغه وزارت یو د دغه روغتون یو ډاکټر حنیف الله حنیف دغه وایروس لامل مړ شو. د امیر روغتیا وزارت ویان ویدلا مایار نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې دوی د روغتون د فعالیتونو د ځنډولو دغه اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو د لامخنیوي په هدف کوي. نوموړي وویل دی وی په کابل کې د کورونا ویروس په خپرېدو او په امریکن پلیس روغتون کې د مثبتو پیښو په ثبت سره د دې احتمال شته چې د دغه روغتون پرسونل په دغه ویروس اخته شي. نو د دوی د خوندیتوب په هدف او په ټولنه کې د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف لارښوونه کېږي چې دغه روغتون د نور پرسونل او مسؤلینو تر معاینات پورې د دوی فعالیتونه وځنډول شي. د افغانستان د روغتیا وزارت وی دغه روغتون ډیری کارکونکي ځکه په کورونا وایروس سخته شوي چې دغه وایروس ټیسټونه کول. د امیری روغتون رئیس میرویس امیری بیا پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دغه روغتون 22 کارکونکي په خپل روغتون کې قرنطین دي، خو په دې اړه چې دوی هم په دغه وایروس اخته دي څه نه ویلي. ښاغلی امیری د ډاکټر حنیف د ټیسټ نتیجې په ځنډ کې بیا د افغان جرمن روغتون په پرسونل او د امیری روغتیا وزارت په مدیریت انتقاد کړی او دوی په بې غوري تورن کړی و. خو تازه نوموړي په دې اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي امیری ازادي راډیو ته دا هم ویلي ول چې د ډاکټر حنیف د سمپل اخیستو 8 ساعته وروسته هم دا نو معلومه شوې چې ډاکټر حنیف په کورونا وایرس اخته دی او کنه، او دا تشخیص وایي چې ډیر ځنډول شوی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مخکې له دې شخصي روغتونونو او لابراتوارونو ته د دغه ټست د منع کولو ویلي ول. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې 433 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي چې له دې شمېر 14 کسان مړه شوي دي. خو دغه وزارت ویاند ویدلا مایار نن خبری غونډه ته وویل چې یو شمېر سمپلونه تر څېړنې لاندې دي چې نتیجه به وروسته شریکه شي. بله نوري صاحب.
بله انتورمان صاحب، مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کې په افغانستان کې کورونا وایروس د خبرېدو لوجې په ډیرو خارونو کې ډیر خارونه قرنطین شوی او کاروبار هم په ټپه درېدلې دی. یو هم غزنی ولایت یو غزنی ښار. په غزنی کې یو شمېر ګرځنده پلورونکي وایي چې د ښاري قرنطین لوجې کاروبار په ټپه درېدلې او حکومت باید ورسره مرسته وکړي. دوی وایي چې کچېرې ورسره مرسته ونه شي نو قرنطین به مات کړي او خپل کارونه به بیرته پیل کړي. د ازادي راډیو خبريال غزنی حبیب رحمان تاثیر پر رپورټ لري.
د سې شنبه په ورځ په غزنی کې لسګونه هغه کسانو چې په ښار کې لاسي کراچي چلوي د یو لاریون په ترڅ کې له دولت څخه د قرنطین په ورځو کې د مرستې غوښتنه وکړه. دوی ویل تر دې وړاندې زیاتره کسانو د ورځې له مخې دومره پیسې ګټلې چې د شپې به یې له خپلو اولادونو سره خوړې. خو اوس دا چې د غزنی ښار تړل سوی دی نو د دوی کارونه خراب سوي دي. دوی وایي دولت باید له دې کسانو سره مرسته وکړي تر څو په کورونو کې پاتې ورباندې خوراکي توکي کی واخلی. دا لاریون یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل مزدوروی پټه پدری دلی دی. لا دې سره د کورنۍ اقتصادي حالات خراب سوی او نسی کولای چې خپل اولادونو ته خوراکي توکي آماده کړي. په خوابه د ورځې تر 300 افغانۍ یو پیدا کولې خو په دې ورځو کې کار نه پټه پول اور دی.
نوم یې حبیب رحمان دی. حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې مقصد کوم کومکونه چې راغلي دي د دغو خلکو چې دی دوسروشان دي دوسره باید کومک وشي. دی ته وړه غوړي وریجې ټول کوم شیان خوراکي مواد چې دي پیسې دي چې کوم شیان چې راغلي دي کومک هغه دوی سره باید کومک وشي.
د لاریون یو بل ګډونوال وایي په غزنی ښار کې تر 2000 زیاتو کسانو لاسي کراچۍ او یا هم مزدوري کوله خو له قرنطین سره دا ټول بیکاره سوي دي. د ده په خبره په دې وروستیو کې غزنی ولایت ته 80 میلیونه افغانۍ مرسته راغلي نو باید له دې پیسو څخه له دوی سره مرسته وسي. دی وایي که ورسره مرسته ونه سي نو مجبور دی چې قرنطین مات او خپل کار ته دوام ورکړي.
عطا محمد بوشنده ولایت غزنی. له دې قرنطین په وجه خلک وایي چې په جای کې نه کوم کومک مسکینان او مستحق خلکو ته راغله هغه دغه ته ورسیږي ان شاء الله دته به مشکل حل شي.
بل لور ته بیا د غزنی چارواکي وایي تر اوسه پورې هیڅ کوم پیسې دغه ولایت ته د مرستې لپاره نه دی راغلي. د ولایت مقام د مطبوعاتو مرستیال سمیر احمد احمدی وایي کوم پیسې چې غزنی ولایت ته ځانګړې سوي دي هغه د مرستې لپاره نه بلکې په دې ولایت کې د کورونا وایرس دا ممکنه پراخېدو د مخنیوي لپاره دی. احمدی وایي له هغه پیسو څخه به یوازې د کورونا وایرس په اخته کسانو د درملنې لپاره کارول کیږي او یا به هم روغتیایي مرکزونو ته وسایل اخیستل کیږي. نوموړی زیاتوي د مرستو لپاره د یو خیریه صندوق خلاص کړی و چې تر اوسه پورې په کې نږدې 1 لک افغانۍ ټولې سوي او په راتلونکي کې به پر اړو کورنیو وویشل سي. د ده په خبره د دغه پیسو د ویشلو لپاره د خلکو نومونه لیکل سوي دي.
1 لک شاوخوا افغانیو کې وي چې په هغوی باندې به خوراکي مواد خریداري کېږي او دغه کراچیوانانو ته به توزیع کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د مخنیوي په مخه له 13 ورځو څخه د غزنی ښار قرنطین سوی دی چې له دې سره د زیاتو کسانو کارونه هم په ټپه درولې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
تاسو د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې څه کولای شئ؟ یو شمېر اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولي دي. افغان بي سیمه تاسو اتل شمېرې لارې. حافظ جانان امیری د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ څخه لیکي که افغانان قرنطین عملي نه کړي دا خطرناکه وایروس په زیات افغانان وځپي. محمد حسن قلمیار له تخار څخه لیکلي چې افغانان د کورونا وایروس د لوی ګواښ سره مخامخ دي. له طالبانو څخه هیله کوم چې اوربند وکړي. عبدالغفار د لشکرګاه څخه لیکلي، طالبان سولې ته ژمن نه دي، طالبان یو کوچنی امتیاز ورکولو ته تیار نه دي. بی معنا یا بی ضرر وبخی بی ضرور ته ټینګار کوي د افغانانو دا په ګټه نه ده. البته پیغام مو واضح نه دی. په هر صورت تازه خان سمسور هم له ننګرهار څخه لیکلي، د سولې په اړه د حکومت مدیریت کمزور دی او باید سم مدیریت ولري چې دغه پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. کور مو ودان مننه پیغامونه تل راستوي، پیغامونه مو هم خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان خبرونه خبرېدو ته چمتو کیږي، خو تر هغې مخکې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز فرشاد غلزی اوروي.
کابل په ښار کې په سلګونو پولیس ګمارل شوي دي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر تګ راتګ شدید بندیز عملي کړي. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون اعلان کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې نن په هرات کې د کورونا ویروس د تشخیص د لابراتوار ستونزه هواره سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید معیار ویلي چې یو پلاوی ټاکل سوی او نن به هرات ته هغه ځانګړي چوبونه چې هلته خلاص سوي و ورواستوي. په هرات کې د دوشنبې له ماسپښین راوروسته د چوبونو د نه موجودیت له امله د کورونا د ناروغانو د تشخیص چارې بندې وې. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن چې په کورونا ویروس اخته دی بیګه دوهم شپه هم تر شدید څارنې لاندې تېره کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاستوال دی چې کورونا ویروس نیولی دی. د امریکا په نیویارک ښار کې پرون د کورونا ویروس له امله د مړو شمېر 4000 ته لوړ شو. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 12 په حملو کې تر وژل شوو وګړو زر تنه تقریبا زیات څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو سیمو کې د کورونا ویروس چې سخت خپور شوی و، خو خلک په کورونو ننوتل او د فاصلې مراعت یې وکړ، ویروس سوکه سوکه د کمېدو په حال کې معلومېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د نشه یي موادو د قاچاقو په تور شلتنه عدلي او قضایي مرکز تماري پیښول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل امنیتی ځواکونو د شلکسان په بیلابیلو ولایتونو کې د 15 پیښو په تړاو لنګدي